څلور بجې شوې. احمد شبریم د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه، په تخنیکی برخه کې قادر جلالوف را سره مرسته کوي. السلام علیکم. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر په ماسکو کې د افغان سولې د سیمیز اجماع هڅې کوي او د افغان سولې په تړاو مو په دې خبرونه کې د پاکستان د پوځ له نویو څرګندونو خبرو. مخکې تر دې چې د خبرونې نور مطالب تاسو ته معرفي کړم، خبرونه له احمد تکل څخه.
د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر د افغانستان د سولې په اړه د بحث لپاره مسکو ته رسیدلی. ازبکستان ته د افغانستان د وچې میوې لومړی جوپه نن واستول شوه او فیسبوک د میانمار د پوځ ټول اړوند حسابونه بند کړل. بشپړ خبرونه. د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر د افغانستان د سولې لپاره د سیمه ایز اجماع د پیاوړتیا په اړه د خبرو لپاره روسیې ته رسیدلی. د بهرنیو چارو وزارت وایي ښاغلی اتمر ته د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د دې رسمي سفر بلنه ورکړې وه. د دې وزارت ویان ګران هیواد په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل،
د دې سفر موخه د دوه اړخیزو اړیکو پیاوړتیا، د سیمه ایز او نړیوالې اجماع پیاوړتیا، د افغانستان د سولې پاکله او د دوړو هیوادونو ترمنځ د اقتصادي، سیاسي او امنیتي همکاري او پراختیا.
لبلې خو د پاکستان لپاره د ولسمشر ځانګړی استازی محمد عمر داودزی اسلام آباد ته رسیدلی. چارواکي وایي ښاغلی داودزی به د دې سفر په ترڅ کې د افغانستان د سولې په روانو هڅو کې د اسلام آباد د هر اړخیزې همکارۍ د جلبولو په اړه له پاکستاني چارواکو سره خبرې وکړي. ملي اردو په غزنی ولایت کې پر طالبانو د افغان ځواکونو په ځوابي حملو کې د دې ډلې د 240 وسلوالو د مرګ شوبلي خبر ورکوي. د 203 تندر قول اردو ویان ایمل خان مومند نن رسنیو ته په یو استولي بیان کې ویلي، طالبانو تیر ماښام د اندړو ولسوالۍ د وړې ارزو او غټي ارزو سیمو پر پوستو د برید پلان درلود، خو افغان ځواکونو دا پلان شنډ کړ.
د ګډو امنیتي ځواکونو په متقابلو ډزو کې 20 تنه طالبان وژل شوي او 10 تنه نورې ټپیان شوي. همدارنګه د چاودیدونکو توکو څخه ډک یو موټر چې د وسلوالو ترهګرو لخوا د موټر بم برید لپاره چمتو شوی او یو اندازه وسلې او مهمات له منځه وړل شوي دي.
ښاغلی مومند زیاتوي چې په دې جګړه کې درې افغان سرتیري هم ټپیان شوي دي. طالبانو د دې جګړې په اړه تر اوسه څه نه دی ویلي. د کرنې او مالدارۍ وزارت ازبکستان ته د افغانستان د وچې میوې د صادراتو د پیل خبر ورکوي. د دې وزارت ویاند اکبر رستمینن ازادۍ راډیو ته ویل چې ازبکستان ته د وچې میوې صادرات د یو کورني شرکت په همکارۍ پیل شول. د ښاغلي رستمی په وینا د دې صادراتو لومړی جوپه چې 60 ټنه سره ممیز پکې دي او ارزښت یې 60,000 امریکایي ډالرو ته رسیږي، نن ازبکستان ته واستول شول. په نړیوالو مارکیټونو کې د افغانستان د وچې میوې شهرت په زیاتېدو دی. سمه مخکې هم د افغانستان 40 ډوله وچې میوه کاناډا ته صادر شوه. لازادی رادیو خبرونه اوري. د ارمنستان صدر اعظم ورسته لدی چې پاوز د استعفا غوښتنه وکړه، لخپلو سلګونه پلویانو سره یو ځای د اعتراض لپاره د پلازمینه ایروان کوڅو ته ووت. پاوز نن په یو لیک کې له نیکول پاشنیان څخه وغوښتل چې لخپلې کابینې سره یو ځای استعفا وکړي. پاشنیان د پاوز دا غوښتنه د کودتا هڅه بللې. د ارمنستان د وسلوالو ځواکونو د لوی درستیز د معلوماتو مسؤل ساموئل استریان نن په یو بیان کې وویل چې له پاشنیان څخه د استعفا د غوښتنې علت له دندې د وسلوالو ځواکونو د لوی درستیز د لومړي مرستیال د لرې کولو د پریکړې پر وړاندې قاطع اعتراض دی. پوځ ویلي چې دا پریکړه په دې حساسو شرایطو کې د ارمنستان ملي او دولتي ګټو ته له پام پرته شوې ده. صدر اعظم پاشنیان دا غوښتنه رد کړې او د ځوابي اقدام په ترڅ کې لوی درستیز اونیک ګاسپریان له دندې ګوښه کړ. د قفقاز په دې هیواد کې چې یوازې څو میاشتې مخکې له اذربایجان سره جګړه وکړه، د ناکرارۍ د سیمې هیوادونه اندېښمن کړي. مسکو چې د ایروان متحد دی ویلي دي چې په ارمنستان کې د چټکو بدلیدونکو جریاناتو له کبله اندېښنه لري. کرملن له دواړو خواوو غوښتي دي چې د زور له کارولو ډډه وکړي. تر اوسه معلومه نه ده چې پوځ به د پاشنیان پر ضد له زوره کار واخلي که نه. فیسبوک د میانمار د پاوز ټول اړوند حسابونه بند کړي او د دې کار علتي د کودا تازت معترضانو پر وړاندې د پاوز ځپونکي اقدامات بللي دي. په میانمار یا پخوانی برما کې کړکیچ وروسته له هغه پیل شو چې پاوز د فبروري په لومړۍ نیټه کودتا وکړه او د حکومت مشره آنګ سان سوچی او د هغې د ګوند د مشرتابه ډیری غړي یې ونیول. د فیسبوک د دې اقدام په اساس د میانمار د پاوز ټول اړوند حسابونه هم پر فیسبوک او هم پر انستاګرام له اوسه بند شوي. د فیسبوک ادارې په یو بیان کې ویلي دي چې د میانمار د کودتا له پیله ټول جریانات چې مرګونه یې تاوتریخوالی هم پکې دی د دې بندیز باعث شول. او د امریکا د روغتیایي قوانینو اداره وایي د کورونا وایرس پر ضد د جانسن اند جانسن کمپنۍ لخوا جوړ شوی واکسین د تایید په درشل کې دی. د امریکا د خوړو او درملو د قوانینو اداره وایي د واکسین چې یوازې یو دوز ورکول کیږي د کورونا د مقاوم بڼو پر وړاندې وجود خوندي کوي. تمه ده چې د روغتیا متخصصان به د جانسن اند جانسن د واکسین د اغیزو د څرنګوالي په اړه د اونۍ په پای کې خبرې وکړي. امریکایي ساینس پوهانو پرون تایید کړه چې د درمل جوړولو د دې شرکت واکسین خوندي دی او د کورونا د عادي او مقاومې بڼې پر وړاندې په سلو کې شپږ شپېته او د دې ناروغۍ د تر ټولو جدي بڼې پر وړاندې په سلو کې پنځه اتیا اغېزمن دی. د ادارې همداراز د فایزر او بایونټیک کمپنیو د واکسین په اړه چې تطبیق اوس مهال روان دی هم امیدوارونکي معلومات خپره کړي دي.
اساسي رادیو په منځنۍ صفه د لښ پښنې په ټول افغانستان کې اوري. په دې خبرونه کې مو د افغان سولې په تړاو له دوو حصو په جزئیاتو خبرو. د بهرنیو چارو وزیر حنیف اتمر ماسکاو ته مخه کړې او د پاکستان لپاره د افغان ولسمشر ځانګړی استازی عمر داوودزی اسلام آباد ته رسیدلې. په کندهار کې د کبانو د فارمونو شمیر له 1200 څخه تیر شو.
یو غوښن مایان دی چې هغه زیات استعمالیږي، نو تقریبا 50% د پاکستاني مایان مخه ډب کړی ده.
د کونړ د اسمار ولسوالۍ له څلر شوانځیو څخه یوازې شپږ شوانځي ودانۍ لري.
کله چې راشو بارانی زمونږ باران د وجه نه مکتب رسخت شي، زمونږ نه جامع کتابونه ار سلام دي شي.
د کور کلی په پروګرام کې په افغانستان کې د ورښتونو د کمبود د اغیزو مسله څرل شوې. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر د افغانستان د سولې لپاره د سیمه ییز اجماع د پیاوړتیا په هدف روسیې ته رسیدل دي. د بهرنیو چارو وزارت وایي دا سفر د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف په رسمي بلنه شوی. د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو پیاوړتیا او د ترهګرۍ او پلان شوی جرمونو سره مبارزه د دې سفر نوري موخې بلل شوې دي. بل لورته د افغانستان د سولې په برخه کې د پاکستان د هر اړخیز همکارۍ ترلاسه کولو لپاره د افغانستان لپاره د افغان ولسمشر ځانګړی استازی عمر داوودزی اسلام آباد ته رسیدلی دی. جزئیات په دې راپور کې.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر روسیې ته رسیدلی دی. د بهرنیو چارو وزارت وایي روسیې ته د ښاغلي اتمر سفر د هغه د سیال سرګی لاوروف په رسمي بلنه کیږي. افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي تمه د ښاغلي اتمر نن د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف په ګډون له یو شمېر روسي چارواکو سره وګوري. د دې وزارت د ویان مرستیال حمید تهذیب ازادي راډیو ته وویل ښاغلی اتمر به په یو شمېر مهمو موضوعاتو له خپل روسي سیال سره خبرې وکړي.
د دوه اړخیزو اړیکو پراختیا، له ترهګرۍ، افراطیت او پلان شویو جرمونو سره مبارزه او د افغانستان د سولې لپاره د سیمه ییز اجماع پیاوړي کول د دې سفر
مخې دی. ښاغلی اتمر داسې مهال روسیې ته سفر کوي چې د افغانستان او روسیې ترمنځ د اړیکو په برخه کې ستونزې جوتی دي. مده وړاندې د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف د افغانستان د شخړې د حل په برخه کې د لنډمهالي یا موقت حکومت ننګه وکړه. همدا ډول روانه میاشت طالبانو یو لوړ پوړی پلاوی روسیې ته ولاړ او هلته یې د دې هیواد له چارواکو سره لیدکاته وکړل. خو دا روښانه نه ده چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر به په دې سفر کې د دې موضوعاتو په اړه له خپل روسي سیال سره د افغان حکومت اندېښنې مطرح کړي او کنه. بلخوا بیا د افغانستان د سولې لپاره د پاکستان د ښې همکارۍ د راجلبولو لپاره عمر داوودزی اسلام آباد ته رسیدلی دی. د پاکستان لپاره د جمهور رئیس غنی ځانګړي استازي له دې سفر وړاندې ازادي راډیو سره مرکه کې ویلي وو په دې سفر کې به له پاکستان وغواړي چې طالبان اوربند او همدا ډول د سولې خبرو بیا ځلي پیل ته چمتو کړي. خو پاکستان ته د عمر داوودزی له سفر سره سم د پاکستان د پوځ ویان جنرال بابر افتخار ویلي هیواد به نور له طالبانو ملاتړ ونه کړي. جنرال بابر پرون په خپل 19 غونډه کې د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا اسلام آباد واک ته د طالبانو د بیا رسیدو پلوی پلوی کوي کنه وویل اوسنۍ افغانستان د نوی ملسی په څیر نه دی او پاکستان هم بدلون کړای
دا چې پراتلونکو کې مسائل څه ډول مختزي پاکستان پکې یوازې د آسان چاري ونډل لري او موږ دا کار کړای بیا یې هم کو ولې د هغه ځای په اړه پریکړه خپل افغانستان کوي د افغانستان خلک او رهبری باید دا وټاکي چې دا خبرې څه ډول مخکې وړي
کوه به کیسه لیکي چې د افغانستان حکومت پاکستان تورن کړی چې د سولې په برخه کې هغه ډول چې اړتیا ده همکاري نه ده کړې د پاکستان په اړه د څرګندونو په دوام جمهور رئیس غنی هرات ته د سفر پر مهال وویل عثمان لدی هیواد سره اړیکې عادي نه دي د افغانستان حکومت له دې وړاندې هم له پاکستان او طالبان غوښتي چې د خپل منځي اړیکو په اړه وضاحت ورکړي هغه څه چې لا یې ځواب نه دی لیدل شوی ولې طالبانو او پاکستان دواړو په زړونو رد کړي چې ګنې له یو او بل سره د افغانستان د جګړې په اړه نږدې اړیکې لري
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري
ازادي راډیو د سهار له وو د ماښام تر وو منځنۍ څه په 12:18 په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان پاک سره لوی شارونو کې زموږ پرونه د اف ام په 3.5 نیولای شي په کندهار کې د ماهیانو د روزنې شاوخوا 1,214 فارمونه جوړ شوي چې د کال شاوخوا 6,300 تنه غوښه تولیدوي دغه فارمونه چې په کندهار ښار او یو شمېر ولسوالیو کې د کرنې وزارت او خصوصي سکتور لخوا جوړ شوي تر لاسه کیدونکي ماهیان یا کبان د کندهار ترڅنګ ګاونډیو ولایتونو او ان کابل او ننګرهار ته هم استول کیږي په دې اړه پام وکړئ له کندهار دی راپورټ
خیبر د کندهار ښار په جاده کې په نسبتا ولوی دکان کې ماهی پزی کوي نو موري چې د تیر درو کلن رئیس کندهار کې ماهیان یا کبان په خوي او پر خلګوی پلوري وای چې اوس د پخوا په نسبت د ماهیانو د غشي علاقه مندان زیات سی بي
خلک راضي ماهیانو ته راضي او خدي خلک ډیرای راضي ماهیانو ته د جمعه ورځ د پنځشنبه ورځ د بیخینو زیات خلک راضي بیخی راشي په دې سړک کې څوګنه پریدي د عسکران موټرونه بیخی
په کندهار کې د محل د ماهیانو یو منو مغواشه چې 4.5 کیلوګرام کیږي په 400 افغاني پلورل کیږي د مجید په نوم د ماهیانو یو پلورونکی وایي د ماهیانو غوښه کندهار کې د ژمي په موسم کې تر ټولو زیات مینوال لري
یعنی یو خوراک د ماهیانو چې راځي هغه یو پاو دی زموږ ماهی په ځای کې چې پخې په 1.5 افغاني باندې راځي او همدغه ته قیمتونه لوړیږي چې کیلو په 3.5 چاریا کې په 400 همداسې منې پخا په 1600 راځي او اومه چې په هر څه کې په من کې 400 ارزانيږي یعنی په 1200 اومه من راځي
په کندهار کې د ماهیانو غوښه له هغو فارمونو ترلاسه کیږي چې د کرنې وزارت او خصوصي سکتور لخوا په دغه ولایت کې په ورستیو 5 کلونو کې جوړ شوی د دغه فارمونو شمیر 1,400 لسته رسیږي چې د کرنې ریاست په وینا د کال 6,300 تنه غوښه تولیدوي د کندهار د کرنې ریاست د ترویج مدیر محمود الله نوروی د ماهیانو دغه غوښه د کندهار ترڅنګ گاونډي ولایتونو او ان کابل او ننګرهار ته هم استول کیږي
دا غوخه علاوه د کندهار څخه مرکز هلمند سروبي او نورو سیمو ته هم صادریږي او په کندهار کې په مصرف رسیږي همدارنګه ډیر خلک د خپل فارم غوخه په خپل باندې مصرفوي
په کندهار کې د ماهیانو د دغشمیر فارمونو د جملې څخه کوچنی په یو جریبا او تر ټولو لوی فارم یې په 45 جریبا ځمکه کې جوړ شوی محمد ابراهیم چې د 35 کلن رئیس د کندهار په ختیز دامان ولسوالۍ کې د ماهیانو فارم لري وایي چې په دې ولایت کې د ماهیانو د غوښه تقاضا دې تار کړ چې پر خپل دوه جریبا ځمکه د کبانو دروزلو فارم جوړ کړي چې اوس هر ورځ دغه فارم څخه 1500 کیلو غوښه ترلاسه کیږي
یو غوښن مایان دی چې هغه زیات استعمالیږي زیات په مصرف رسیږي ارتیا ډیره ده نو تقریبا 50% د پاکستانی مایان مخ ور ډب کړي ده غوښن مایان موږ انتقال د ورځې 1500 کیلو موږ خپل وس باندې چې ارتیا یې هغه ته برابر وو
د کندهار اوسیدونکو نیاز محمد یو له هغو کسانو دی چې په ژمي کې د ماهی غوښه خوري هغه وایي
دا غلی هم دلته ماهیان خوړل اوس ژمي دی ډېر ښایسته ماهیان دي شپون دي بس ته سیوا ورځ مې الله چې مې ملي ته نشو کې بر راسم نظم بل ځای ته نظم راسم دلته په دات قانون کې ماهیان خوړل
کتونکو وایي کندهار کې که د ماهیانو د فارمونو جوړولو لړۍ همداسي په چټکۍ روانه وي نو لري نه چې دغه ولایت د کبانو په یو لوی تولیدونکو ولایت بدل سي
ازادي رادیو البته یادونه وکم په فیسبوک کې د کندهار د کبانو په اړه تاسو ویډیو کتل شئ، دا ساجی رادیو فیسبوک پانه ته ورشئ او د کبانو ویډیو وګورئ. د کونړ پاسمار ولسوالۍ کې لڅلر وشونځیونه یوازې شپږ شونځي ودانې لري. په دې مکتبونو کې څه باندې یو لزر شپږ سوه هلکان او نجونې په زده کړو بوختي. له سیمې د ساجی رادیو خبریال د غزباغ لیسې حال اخیستی چې زده کوونکي شاکی دي.
دا د اسمار ولسوالۍ د وغزباغ د لیسیز د کوونکو غږ دی چې خپل خونځي ته ودانی غواړي. دلته للسو زیات لرګیو جوړ داسې چوپالونه ولاړ دي چې بارانونو او بادونو ترې خیمه ترپالونه او نور شیان وړي دي. که څه هم چې اوس دلته خونځي رخصت دي، خو زده کوونکي وایي د خونځي په ورځو کې همدې چوپالونو لاندې په سپیرو خاورو زده کړې کوي. وغزباغ د اسمار ولسوالۍ څخه شاوخوا اووه کیلومتره ختیځ لور ته یو ځنګل لرونکي او ډیورن کرښې سره نږدې پرته سیمه ده. د وغزباغ په ګډون د اسمار په لوړو او غرنیو ساحو کې د ژمي په موسم کې واورې ورېږي او پکې د باران اورښت هم زیات وي چې د بې سرپنا ښوونځیو زده کوونکي ستونزو سره مخ کړي دي. د وغزباغ لیسې زده کوونکي وایي د سرپنا د نشتوالي په وجه ترې په باد او باران کې درسونه پاتې وي. د دولسم ټولګي زده کوونکی حبیب الرحمن:
تعمیر نه لرو، موږ ته ډېر زیات مشکلات دي. په بارانونو کې، په سیلابونو کې موږ نشو کولی خپل درسونه ته راشو، او حتی ترپتوپ ته موږ نشو راتلی.
شاکر الله هم د دولسم ټولګي زده کوونکی دی. وایي له خپلو کورونو په سختو او غرنیو لارو ښوونځي ته راشي، خو د باران پیل کېدو سره بیرته کورونو ته لیږل کیږي. په ښوونځي کې دومره آبادي نه لري چې له باران څخه پکې ځانونه وژغوري.
لر لر سیمونه راځو لیسې ته، دې دپاره چې موږ څه زده کړې وکړو. کله چې راشو باراني، زموږ باران د وجې نه مکتب رسخت شي، زموږ نه جامع کتابونه ارسلام دي شي، زموږ درسونه همیشه همداسې بنمایي کې پاتې.
د وغزباغ قومي مشران وایي پوره شپږ پنځوس کاله وړاندې ورته ښوونځی ایجاد شوی. د دوی په خبره چې په نږدې شپږو لسیزو کې ورته تعمیر جوړ نه شو، او د پخوا په څیرې بچي شین اسمان لاندې په سپیرو خاورو کې زده کړې کوي. قومي مشر نظیف الله راته وویل:
زموږ بچي چې وسم حتی شین اسمان لاندې وسم زده کړې کوي، تر اوسه د دې لپاره چې پناهګا یو تعمیر او چی نه لري. په اوسه ډېر وعدې مخکې شوي چې موږ مکتب تعمیر جوړو، تر اوسه موږ زموږ وعدې پوره کړې نه دي. دا ژمنه موږ سره وکړي تر څو زموږ تېرې وعدې چې موږ سره کړي باید هغه پوره کړو، موږ خسته خپله تعمیر جوړ.
د پوهنې چارو مسؤلین وایي په اسمار کې د څلي رشتو ښوونځیو څخه یې شپږ ودانۍ لري او پاتې بې سرپنا دي. د دوی په خبره چې په یادو ښوونځیو کې د درې زره شپږ سوه نجونو په ګډون اته زره یو سل او شپېته زده کوونکي په زده کړو بوختي، او د وغزباغ لیسې یو له دغو بې سرپنا لیسو څخه ده چې د ودانۍ جوړولو هڅې کوي. د پوهنې ریاست تدریسي مرستیال عبدالقهار اخونزاده ازادي راډیو ته وویل:
د وغزباغ مکتب چې دی واقعا هم هغه خلک مو د ډېرو مشکلاتو سره مخ دي، او زمونږ محالې ځلې دي چې اعتراف ارنامې د لارې موږ سره واده شوې ده، او زمونږ دغه مکتب په هغه کې شامل کړی دی، او انشاءالله په دې لنډ وخت کې به د اعتراف ارنامې د لارې دغه تعمیر جوړ شي انشاءالله.
عبدالقهار اخونزاده وایي په کونړ کې ټول پنځه سوه دولس ښوونځي موجود دي چې له دې جملې دوه سوه ودانۍ لري او نور ټولې سرپنا نه لري. په دغو ښوونځیو کې څه کم دوه سوه زره نجونې او هلکان زده کړې کوي.
ستاسو له پیغامونو
ایم د جلال آباد ښار نه د حافظامه ښوونکو یو تن ما در سره په اړیکه کې منګه په نګرای کې دولس سوه حافظامه ښوونکي، او د دوی سو ولسوالۍ نه درې ولسوالیو ته د دیارلس سوه نهه نوي کال د حمل ثور جوزه ماشونه اجرا شوي. نولس ولسوالیو ماشونه د حمل ثور جوزه پاتې دي. وزارت طرف اړیکه کوي، ولایت مقام طرف اړیکه کوي، ریاست مقام طرف اړیکه کوي، راته وایي چې بودیجه پاس درته درکوي. بودیجه هم پاس هیله کوم چې زر تر زره دوی زمونږ په مورد ماشات اجرا کړي. دوهم دوی موږ سره د رسمي تشکیل ژمنه کړې وه، ریاست مقام، ولایت مقام، وزارت مقام، لسنا جرګې. الله دې په دې باندې وفادار دي. السلام. رفیولان در خبر کوم د لغمان ولایت نه موږ ولسمشر ته دا پیغام ده چې لغمان ولایت کې ډېر تطیر او غریب خلک دي کوم شه کوم مال چې په کاندار او خپل کې وښته هغه په موږ په افغاني لاس سره دي موږ لغمان غریب ولسته یو لږ نظر وکړو او دغه مانو زړه ته زړه دي اذان کی او سلام
بلی السلام علیکم زستاسی گران خور ده بلند سیمی سخ خبری کاما مغ برای سعین کمربندی ده بلند سیمی سخ کمربند یا خواد ده زنگ که پوچه تخه یا خواد گرده کمربند مزاین گرده بند پاته جی او مرس رزی نوری خوری مزاقه سی پاته جوان مرتقان سا جی او مزاواز و اوالی و دروغ و زایی پدوار سیزی مشتکریه واسنه نرو دکریه پسوای که پراسته یه ایلخصای کامان سایدیمان
د زلمی اخلاقی ما د کندهار ولایت څخه تاسو پیغام دیزم زما د اشرف غنی او ټول ګوشکل چارواکو څخه دا هیله ده چې په کندهار ولایت کې بیکاري او بېروزګاري او سرسېدلي دي چې ځوانان بېکاره سودوري کېږي نو نشو او نورو کارو ته لاس اچوي دولت کوم دا غوښتنه ده چې دا ځوانان ته کار پیدا کړي ترڅو دا ځوانان په کار اخته شي. سلام
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
د چین ولسمشر شی جین پینګ د سخت بیوزلی پر ختمولو د خپل هیواد د بشپړ بری ادعا کړي او اعلان کړي چې په دې برخه کې بشري معجزه کړي ده. خدا خو معیارونو په اړه پوښتنه شته چې د چین کمونیست رژیم د دې ادعا لپاره لري. پدړه نور تفصیل لاجمل ان څخور
چینایي ولسمشر وايي حکومت د څو کلونو هڅو په ترڅ کې توانې دلې چې خپل هیواد کې شدید بیوزلی په بشپړ توګه لمنځه یوسي. نن په بیجنګ کې په یو لړ مراسمو کې د چین ولسمشر شی پر دې اعلان سربیره د کلیوالي ټولنو چارواکو ته جایزې ورکړې او ژمنه وکړه چې د نوري مخ په پراختیا نړۍ سره به هم د چین دا بیلګه شریک کړي. شی جین پینګ وویل هیڅ بل هیواد په دومره کم وخت کې سلګونه میلیونه کسان له بیوزلۍ نشي ایستلې. د نوموړي په وینا دا یو بشري معجزه ده چې په تاریخ کې به پاتې شي. د چین ولسمشر په 2015 کال کې ژبنه کړې و چې تر 2000 میلادي کال پورې به په دې هیواد کې سخت بیوزلی لمنځه یوسي. دا د چین د کمونیست ګوند هغه پلان په ترڅ کې تر ټولو مهم هدف و چې وایي غواړي د دې ګوند د برسټي خودلو تر سلمې کالیزې چې راتلونکي جولای کې پوره کیږي یو نسبی بسیا ټولنه رامنځته کړي. تیر کال بیجنګ اعلان وکړ چې دوی د خپلې هغې اوږدې مودې موخې ته رسیدلی چې ټول وګړي د لږ تر لږه 2.3 ډالرو ورځني عاید په لرلو د بېوزلۍ له کرښې راپورته شي. د عاید د اندازه د نړیوال بانک د تر ټولو کم معیار څخه چې 1.9 ډالر دی یو څه پورته دي، خو تر هغې کمه ده چې د ډیرو عوایدو لرونکو هیوادونو ته یې سپارښتنه کیږي. نړیوال بانک وایي چین د 1990 کلونو راهیسې وروسته له هغې چې د بازار په برخه کې اصلاحاتو ته مخه کړه تر 800 میلیونو زیات وګړي له شدید بیوزلۍ راپورته کړي. تر دې مخکې لسیزو کې د چین د دولت پلانونو د دې کمونیست هیواد اقتصاد ځپلی وو. د پنجشنبې په ورځ په خپله اوږده وینا کې د چین ولسمشر شی جین پینګ د چین د سیاسي سیستم ښېګڼې وستایلې. ویویل بیجنګ اوس هغو د پرمختګ په حال کې هیوادونو سره مرسته کوي چې د بیوزلۍ سره لاس او ګرېوان دي. چین د زیربناو لکه سړکونو او عصري اپارتمانونو د ودانیو د جوړولو لپاره میلیاردونه ډالر ولګول او په دې برخه کې خپلو بېوزله کلیوالي ټولنو کې مالیاتي هڅونې او سبسایډۍ رامنځته کړي. د چین ولسمشر نن په بیجنګ کې دا وویل چې هیواد په تیرو اتو کلونو کې د بېوزلۍ د ختمولو لپاره په مبارزه کې 1.6 تریلیونه یونا چې شاوخوا 2.4 میلیارد ډالر کېږي لګولي، خو د راتلونکي 5 کلونو لپاره د پلان شو لګښتونو په اړه یې شمیرې ورنه کړي. د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې رپورټ وایي دا روښانه ده چې د 1990 کلونو راهیسې په چین کې د ژوند معیارونه په ډراماتیک توګه بدل شوي، خو د بیجنګ دا ادعا چې وایي په بشپړه توګه یې شدید بېوزلۍ پای ته رسولي لا شکونو سره مخته. منتقدان په دې برخه کې د بیوزلۍ لپاره د نسبتا ټیټې کرخې ټاکل او د بیوزلۍ د ختمولو لپاره په بیل شوي بودیجه کې د فساد د قضیو ادعاو ته ګوته نیسي. دوی په دې اړه پوښتنې لري چې د بیوزلۍ په اړه د چین د حکومت رسمي معلومات خو به د دې لپاره بدل شوي نه وي څو د چین د واکمن ګوند سیاسي اهداف سره سمون ولري.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
دا سجره د پروانه خبرونه کې سپورتي خبرونه هم وړاندې لرو. د کور کلی پروګرام هم اوریدل شي. خصوصا ننګرهار ته مخکړو. د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې د نرګس ګل کلنۍ مشاعره چې د جمعې پورې وشوه تر ډیره سیاسي و. د سولې لپاره شیرونه پکې وویل شول او له جګړو د کرکې لپاره. په دې مشاعره کې د ننګرهار سربیره د یو شمېر نورو ولایتونو او کوزې پښتونخوا پلسکونو شاعرانو، فرهنګیانو او د شعر مینوالو د سیمه ییزو چارواکو په ګډون برخه اخیستې وه. له جلال آباده راپور لرو.
نرگس گل هغه مشاعره چې سکل پکې له هر بیته د سولې هلی راڅڅې دي.
سولې پتا کې مهدم دراشه، سولې پتا کې مهدم دراشه، ستاله کومې ولس کومه دراشه، نور ټوګرونه په بلا پسې کار کفنونو هم کومه دراشه.
دغه مشاعره سکل د امن، یووالي، ورورولۍ او د مینې پیغامونه لزان سره لرل او هله پکې دا و چې دا هر څه هله کې د شي چې سول راشي او د کشالو حل لار ومندل شي.
سول صدا د زخمی زړونو پټۍ دا یو غن د محبت د مینو غاړه کې دا زمزمہ د شرشرو دا د وحدت خیرسته هټۍ دا د نغمه د بلبلانو سرچینه د خوشالیو همواړه به سنبال کړي د سرو زرو په کالیو.
نرگس ګل مشاعره په ننګرهار کې لتیرو شاوخوا وو کالو راهیسه هر کال په ننګرهار کې کیږي او شاعران پکې د خپل زړه خبرې، ټولنیز واقعیتونه او ترڅنګ د نرگس ګل د خایستونو کیسې کوي.
خپل خوګو خوګو وګمو کې منتظر راوړه پیغام د سولې شه چې هر وخت را وړيږي ګل. شهید تقدیر گرانی چستا یادی تازه ساتلې اوس کال په کال په خپل موسم کې سایل کېږي ګلا.
د افغانستان د څو لسیزو خو په ځنګړي ډول روستي وو جنگ جګړو وژنو او نام نه یو د شاعرانو پر خیال، فکر او ذهن هم بداغي زکړی دا او د دغه وضعیت د پای په هیله دی.
دا نام نیو بدبختی او ګوره، بیا د غریب سړی خواري او ګوره، د بیماری او بی غوري او ګوره، دغه به وجه بیماری او ګوره، د چا په خاو د چا لاس نشته، د مظلومانو په کې خاص نشته.
په دغه مشاعره کې له کوزي پښتونخوا هم شاعرانو برخه اخیستی و. د دوی په شاعرۍ کې هم د ټولنیزو دردونو څرکونه لیدل کېدل.
پر دې وو کرقیب وو کجلات شوی خو د دومره سلګیو شور کې راته یاد شوی او د سیندونو د وطن تګي وایا، د سیندونو د وطن تګي وایا، د دې دشتې په کوم ساس کې کې آباد شوی او اله اوس د حیات زړه شولې نیازبینا
د نرگس ګل سګنی مشاعره کې د ننګرهار چارواکو هم ګډون کړی وو. د ننګرهار والی ضیاءالحق مرخیل شاعرانو ته په خپل وینا کې وویل چې د سولې، امن، پرمختګ او مینې غږ چې د شاعرانو له خولې وزي تر نورو ډېر اغېز خندي او هیله یې وښوده چې شاعران دې په خپلو شعرونو کې خپلو خلکو ته تل د ورورولۍ پیغامونه ولیږدوي.
ما هم د خور او هم همدارنګ د څو ځوانانو شعرونه چې کله واورېدل نسترګو کې مې اوښ کې راغلې او سترګې مې ډکې شوې. دلیل دا و چې په هغې کې هم درد موجود و او هم د دې ټولنې حقیقي انځور موجود.
نرگس ګل مشاعره تیر کال د اطلاعات او فرهنګ ریاست لخوا د خوګیاڼو ولسوالۍ په مملي تاریخي بڼ کې شوې وه چې سلګونو کسانو پکې برخه اخیستې وه. د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ ریاست د مسؤلونو په خبره که څه هم دا ډول مشاعرو ته چندان امکانات په لاس کې نه لري خو هڅه یې کړې چې په شخصي امکاناتو او وړیکو مشاعرې جوړې کړي او د ننګرهار نوم چې د ادب زانګو یې بولي همداسې وساتي.
څنګه مې دنیا د دهشتګر په نامه پیژنې، څنګه مې دنیا د دهشتګر په نامه پیژنې، امن مې د زوی نوم دی، د لور نوم مې سندرا دا، امن مې د زوی نوم دی، د لور نوم مې سندرا دا. سول لکھنا وے، سول لکھنا وے.
په جلال آباد کې مو د نرگس ګل مشاعره راپور اوریده. د ازادي راډیوي ادبي مجلې په پروګرام کې دا اونۍ د ګڼو نورو فرهنګي پروګرامونو ترڅنګ په جلال آباد کې د کتابونو د نندارتون په ارتباط اوریدل شي.
آزادی رادیویی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي
هم کره کتنه د جمعې په ورځ لس بجې د سه شنبه په ورځ اته بجې له آزادي رادیو
دا سچ رادیو د دې سات په خبرونه کې وړاندې د کور کلی پروګرام لرو او سپورتي خبرونه هم لرو خو مخکې تر دې چې سپورتي خبرونه ته مخه کړو د افغانستان سیمه او نړۍ لند خبرونه له احمد تکل څخه ور
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر د افغانستان د سولې لپاره د سیمایز اجماع د پیاوړتیا په اړه د خبرو لپاره په یو رسمي سفر روسیې ته رسیدلی د پاکستان لپاره د ولسمشر ځانګړی استازی محمد عمر داودزای هم په اسلام آباد کې دی او وایي چې له چارواکو سره به د افغانستان د سولې په روانو هڅو کې د اسلام آباد د هر اړخیزې همکارۍ د جلبولو په اړه بحث وکړي ملي اردو په غزنی ولایت کې پر طالبانو د افغان ځواکونو په ځوابي حملو کې د دې ډلې د دوه دیرشو وسلوالو د وژل کېدو او د لسو نورو د ټپي کېدو خبر ورکوي د کرنې او مالدارۍ وزارت ازبکستان ته د افغانستان د وچې میوې د صادراتو د پیل خبر ورکوي دا وزارت وایي چې ازبکستان ته د وچې میوې صادرات د یو کورني شرکت په همکارۍ پیل شوی د ارمنستان صدر اعظم وروسته لدې چې پاوز د استعفا غوښتنه وکړه له خپلو سلګونه پلویانو سره یو ځای د اعتراض لپاره د پلازمېنې ایروان کوڅو ته ووت پاوز نن په یو لیک کې له نیکول پاشینیان څخه وغوښتل چې له خپلې کابینې سره یو ځای استعفا وکړي پاشینیان د پاوز دا غوښتنه د کودتا هڅه بللې فیسبوک د میانمار د پاوز ټول اړوند حسابونه بند کړي او د دې کار علت یې د کودتا ضد معترضانو پر وړاندې د پاوز ځپونکي اقدامات یاد کړي او د امریکا د روغتیایي قوانینو اداره وایي د کورونا وایرس پر ضد د جانسن اند جانسن کمپنۍ لخوا جوړ شوی واکسین د تایید په درشل کې دی
مخکې تر دې چې د کور کلی پروګرام ته مخه کړو د سپورت خبرونه
د افغانستان د فوټبال ملي ټیم دریو لوبو وختونه د کورونا وایرس د ګواښ له امله تغییر سول د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویان فیروز مشوف نن ازادي رادیو ته وویل چې د اسیا فوټبال فدراسیون د پریکړې له مخې د اسیا د ملتونو جام په سیالیو کې د افغانستان ملي لوبډلې لوبیدا انتخاب شاته ولوید د ښاغلي مشوف په خبره دغه سیالي به د مارچ په میاشت کې نه بلکې د جون په میاشت کې د ای ډلې په یو هیواد کې وسی پوسری په ولادت کې د 500 میلیونو افغانیو په لګښت یو ورزشي جمناسیوم ګټه اخیستنه د وسپارل شو د سری په والی قربان مراد ول دغه جمناسیوم په 915 متره مربع ځمکه کې په اصلي ډول جوړ شوی چې په یو ورده 1500 نندارچانو غونجایش لري او د پاکستان د کرکټ په سوپر لیگ روانو سیالیو کې تیر شپه د اسلام آباد یونایټیډ لوبډلې کراچی کینگز لوبډلې ته ماته ورکړه د کراچی کینگز لوبډلې لومړی بیټینګ وکړ چې په شلو اورونو کې د دریو لوبغاړو په سجدو سره مقابل لوري ته 196 منډې هدف وټاکه خو د اسلام آباد یونایټیډ لوبډلې په شلو اورونو کې د 5 لوبغاړو په سجده سره ټاکلې هدف پوره او لوبه یې وګټله ټاکل شوی دی چې سبا د لاهور قلندر او ملتان او همداشان پېښور زلمي د کوټې له لوبډلو سره لوبه وکړي
مخکې تر دې چې د کور کلی پروګرام خپور کړو او په دې پروګرام کې په افغانستان کې د ورشتونو د کمیدو د اغیزو په اړه واوري له یونیسف سره د ازادي رادیو په ګډونیس پروګرام کې د ماشومانو د سکاروي د ناروغۍ په اړه اوریدل شي
امنیت او سالم چاپیریال
خواړه او روغتیا
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره
درنو دوستانو سلامونه مې ومنې سینه بغل څه ډول ناروغي ده
نو سالو تبیم کوي پینځم کې دوامدارم د سکن مسلسل درې تبیم کوي دوام کوي نو دا څه وخت دا یو ته زر وسله سینه بغل زر شکیږي
او له مخنیوي څخه د هلاري چاري کومې دي
ډېر خدای چې ډاکټر او کلینیک ته ورسول شي ترڅو هغه منظم کټګورایز شي چې دا مریض په کور کې تداوي شي په کلینیک کې تداوي شي او یا هم شفخانه ته د بستر لپاره لاړ شي
نن ام دا موضوع چیرو لازادی راژیو سره بسید. قدر من اردن کو پا ماشمانو که سینه بغل یا و خطرناک او وجون که نروخی ده. کلچه هوا سریگی نو تر دیر حده ده کورنه و ده بیپروهی لوجه گنش میر ماشمان پس سینه بغل اخته کی. دوی سا یا نفس پسخته یخلی، تبلری، توخیگی او سینه یو دول خاص شغست کوی. اسهال او استفراق ارتا پیدا کیگی او پا شدید سینه بغل که ده ماشوم دخلی چار چاپیر شنشی. موږ په کابل کې ساعت طفل روغتون ته ورغلو. هلته له داسې میرمنو سره غږیدلی وو چې ماشومان یې د سینه بغل له وجې بستر وو.
داسې وه چې اول چې وښه ځیر شو داسې څلوېښت شپې څبي وتلې وسې ځیر شو دغه نه اخر که کای شوري که تبه وې راغله درېیم اسلرم شپد وو املا به پرتل داسې به ورات لومنه داسې به پرې راغله داسې بې وکړو سې داسې نغ نغ به ورات دغه خپل ځونته داسې نکاره چویش کوي
ټوخېږیم
یو نمبر بوټ خدای راته خدای ډیر نه ده
تبه کوي
تبه کوي
سره کم تبه کوي څومره شدیده
خسره ګرم تبه ورشي مینه داس وینه تکښ نه اوپر سیږي بسې شین شي بسې وینه منډو سا وکو چا وینه ټیس وینه وکړې توش دا مشکل کې ده
تری نمبر توه
رحیمه
ته چا سره بستری دلته
زه زوی سره مې
دره توه په زوی دې څه سوي دي
درې عملې په باندې راغلي څه سوي خي
دا چې بیرون ګرځې ته شي ورا هوندې اوس خو اواز سړه ده آیا ګرمې ساتي
او کورته ورته غوند بنینو نه لاندې لپاسه بل کورته ورته غوند ما خویوان دا بیا د یو شبه خلاص بیر ته وزي باندې باسي
کوټیم څنګه دی خې دک تاودي
کوټی یخې د بخاری می یخې ده بخاری می یخې
دا ماشمان څومره بیرون ګرځي
زه ټول ورځ باندې ګرځینو
سینه او بغل سره څومره تبه کوي
نو څلور تبه کوي پنځم کې دوامدارم دسې کنه مسلسل درې تبه کوي دوام کوي نو دا څه وخت دا یو ته زروسله سینه بغل نظر شکیږي بیا یې اتبه نظر شکیږي
برښنا
لکم جراغلې
پرتیناونه
دلته چا سره بستاري
زويسه
څه پیسې وې دي
سینه بغل و
تک سره ته وکړه څنګه سینه بغل سره
سینه بغل یو توخیدا پیز بندیدار زشی کړه و تک شین شو شو دی خاله لپس کای کوله او توخیدا ډیر
البته چې بستر سوي کنه اوس وضعیت مخ په کېدو ده څنګه
او ډیر او نور وضعیت ډیر خرابونه چې ډیر خره
لکلیو او بانډوس خه به داسې کسان هم د خپل ماشومان د درملنې لپاره خارت راځي چې دلته د شپې تیرول لپاره ځای نه لري بی کسی بی وسی نابلدی سړه هوا هغه څه دي چې د دوی ستونزې څو برابر زیاتوي اته اتیا کلن مرجان چې خپل مسای د درملنې لپاره راوستلی وای نږدې دی چې دای خپل هم د یخنۍ له امله سینه بغل شي
فرقی نه دا یا شو چې وای چې خسوای دی خو چې دغه وو خمه خسوره به دوی کی ای مریضی کی سینه بغل شي وای ته چې سینه بغل شو خدا غا میګوی چې عین خو به خرڅای وی سوره وی پلیار کې دا تکلیف وی بیا ته دخلاول وی بیا اکسرا وغوړي ټیس وغوړي دا ته بیا نه 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 اندغه ضرورت خو میګوی پزوب خو خو پزوب سوره دای خو یخ ده نجمات کو خو سوره و ده بستر ته ملس نه ورسه د پجمات کو خود اسنه وی
ډاکټران وایي د دې لپاره چې ماشومان مو په سینه بغل اخته نشي په سړه هوا کې ګرمې جامې وراغوندئ خونې تودې ساتئ ګرم خواړه ورکړئ او تر ټولو مهمه خبره بیا ماشومانو ته واکسین کول دي نور معلومات په یوه مرکه کې د ساعت طفل د روغتون له رئیس نورالحق یوسفزي څخه اورو نوموړی لومړی د سینه بغل په خطرونو راته غږیږي
سینه بغل د افغانستان او افغانستان ته ورته مخبوبه دی وادو کې د مړینې لومړنی عامل دی د تعداد له نظره په ماشومانو کې خصوصا په هغه ماشومانو کې چې عمرونه د 15 کال نه راښکته بیا په هغه ماشومانو کې چې د یو کال نه راښکته وي دا نو تقریبا ډیر تهدید کوونکې او وژونکې ناروغي ده
د سې شمیر راته ویلی سي چې مثلا په افغانستان کې یا په نړۍ کې هر کال په تیرې بیا دغه وخت اواز سړیږي په کوم شمیر ماشومان په دې ناروغۍ اخته کیږي
د شمیر له نظره د ماشومانو اصلا دغه ناروغۍ چې دي خصوصا میکروبي ناروغۍ دا په مجموع کې موسمي سبغه لري دوبی کې یا په ګرم هوا کې تاسو لیدلی چې د اسهالاتو او نسناستي امراض زیاتیږي یا د هضمي سیستم میکروبي ناروغۍ زیاتیږي او په ژمي کې که تاسو متوجه شئ د تنفسي ناروغۍ په مجموع کې د ریزش زکام نه شروع تر ستوني د درد او بلاخره د سینه بغل پورې خو سینه بغل په دې ټولو کې خطرناک
ده او تقریبا د افغانستان هغه سروي چې خي د ټولو مړینو د 15 کال نخکته ماشومان کې د ټولو مړینو شلو نه تر 30% پورې همدغه سینو بغل تشکیلي او ورپسې بیا اسالات او په همدغه ترتیب بیا خورځوکی او نور عوامل دي چې د مړینې باعث کیږي.
کله چې ماشوم په سینو بغل اخته کیږي د څه ډول نښې نښانی
د سینو بغل لومړی نښه څه ده؟ هغه ټوخی ده. د ټوخي سره سم د تنفس تعداد زیاتیږي، یعنی ماشوم تنفس تعداد زیاتیږي او تیکی وهي او په زمن کې کله چې سینو بغل شدیدیږي که موږ د ماشوم لمن پورته کړو د ګیډې پورتنۍ برخه او د صدر ښکتنۍ برخه، یعنی سینې ښکتنۍ او د ګیډې پورتنۍ برخه چیرته چې دغه د ایجاب حاجز عضله ده، یعنی د صدر او د بطن په دې سرحد کې دلته فرو رفتګیانی د هر تنفس سره ایجادیږي چې موږ ورته چسترنجاوینګ وایو. دا د سینه بغل د شدیدېدو عامل دی. هر څومره چې سینه بغل شدیدېږي بیا ورسره کېدای شي چې د ماشوم روحي او رواني حالت هم ښه نه وي او ماشوم خوابالود او کله کله حتی بېهوش او کوما ته لاړ شي.
د دې لپاره چې ماشوم په سینه بغل اخته نه سي، د وقایې لپاره کورنۍ څه وکړي؟
د سینه بغل د مخنیوي لپاره ډېرې اسانې لارې دي. اول واکسینونه. د سینه بغل تقریبا 80% لامل دو میکروبونه دي، چې هغه یو موږ اچ انفلوئنزا وایو او بل ته نوموکوک وایو. دغه ستریپتوکوک یا نوموکوک همدارنګه اچ انفلوئنزا د 80% سینه بغل ناروغیو لامل ده. په هغه ماشومانو کې چې عمرونه یې د 3 میاشتو نه پورته او د 15 کال نه ښکته وي، نو که چېرته موږ خپل ماشوم ته واکسین وکړو دغه 80% خطر کمیږي. او ورسره نور خبرې چې ډېرې مهمې دي، مثلا د ویټامین ای ورکول، دا په خپل ماشوم ته مقاومت ورکوي. او بل دا چې د نورو واکسینونو تطبیق په خپل وخت، ځکه چې که ماشوم مریض نشي مقاومت نه راټیټیږي. او بل مهمه خبره ده سالمه تغذیه. هغه ماشومان چې نوي پیدا کیږي زر تر زره باید د مور شیدې ورته شروع شي، تر شپږو میاشتو د مور شیدې خالص ورکړل شي او د شپږو میاشتو نه وروسته متممه غذا شروع او شودو ورکولو تر دو کالو پورې دوام ورکړل شي. د ټولو ماشومان لپاره د دل خاطر ښه ده چې د مور په شودو کې بر علاوه د چې انرژي شته، ټول ویټامینونه شته، د ماشوم د مړښت سبب کیږي. په دوی کې داسې مواد شته چې ماشوم ته د میکروب په مقابل کې مقاومت ورکوي. بل خبره دا ده چې ماشوم ته ښه تغذیه، ښه غذا او د ماشوم ګرم ساتل او د کوټو ګرم او پاک ساتل او د کوټو د هوا تبدیلول په حد اقل په ورځ کې 2 ځلې او په زمن کې د سون د موادو، د هغه سون موادو چې هغه ډیر بی کیفیت دي، هغه محیط په اصطلاح خرابوي، هوا خرابوي، داغه نه باید استفاده ونی شي او په کور کې زیات دود او لوګي او بې نظافتي نه وي. همدغه سه ډیر کوشش وشي چې محیط پاک وي. په هر 3 میاشتو کې یو ځل حد اقل که جوړم وي د طبي معاینې لپاره کلینیکونو ته ورولل شي، چې تر څو چیک شي چې په هغوی کې کوم مخفي مرض موجود نه وي.
دا خو د سینه او بغل له ناروغۍ نه په وقایه باندې هم خبرې وکړي. که راستو دې ته چې کله یو ماشوم په سینه او بغل باندې اخته کیږي، له ده سره باید څه ډول چار چلند وسي؟
مهمه خبر دا ده چې که چیرته مور متوجه شوه چې ماشوم یې ټوخیږي په زمن کې تنفس تعداد زیات دی، زر زر نفس اخلي، یا مثلا دغه د پزې مناخر، د پزې د تنفس چې کوي پزې الوزي کنه، که ګوري ماشوم ټوخیږي تعداد تنفس زیات دی، پزې الوزي د تنفس په وخت کې، دا په دې معنی چې دا ماشوم شدید سینه بغل دی. دغه وخت ډیر ښه ده چې ډاکټر او کلینیک ته ورسول شي تر څو هغه په اصطلاح منظم کټګورایز شي چې دا مریض په کور کې تداوي شي، په کلینیک کې تداوي شي او یا هم شفخانه ته د بستر لپاره لاړ شي. خو که چیرته دوی متوجه کیږي چې په کور کې یو ماشوم دی مثلا ټوخیږي، تنفس تعداد زیات دی، ډیر ښه خبره دا ده چې دغه ماشومانو ته باید کنټرول شي، د دوی د کور هوا باید تبدیل شي، بل دغه ماشومان ډیر ونه پوښل شي او ډیر شخ ونه تړل شي، د دوی تغذیه ته ادامه ورکړل شي، خصوصا که دا شیرخواره دی، یعنی د مور شیدې خوري، د مور شیدو ته ادامه ورکړل شي. په زمن کې هر څومره زر کولای شي دا باید کلینیک او ډاکټر ته ورسول شي تر څو مناسبه تداوی ورته ورکړل شي.
د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې بیا کورنۍ پخپله درملنه کوي. د بیلګې په توګه د سینه او بغل په وخت کې د ماشوم سینه ورته غوړي بیا پلاستیک بیا چی او دې ته ورته نورې درملنې په دې اکل تاسو څه وایي؟
ګورې، بعضې پریکټیسونه په کورنیو کې ښه پریکټیسونه دي او بعضې پریکټیسونه غلط دي. ښه پریکټیسونه دا دي که تاسو متوجه شوی یاستئ که چیرته ماشوم په سینه او بغل اخته کیږي، هغوی ته مثلا ګرمې شودې ګرم شودی ورکول کیږي، مثلا په شودو کې کورکمن اچول کیږي، یا مثلا دوی ته جوشاندی ورکول کیږي کنه لکه د ګل ختمی جوشانده، یا مثلا دوی ته ډیر اوبلن ګرم خواړه ورکول کیږي، دوی ته ګرم لباس ورغوسل کیږي، کوټه دوی ګرمي کی دا داخلي خبرې دي. خو په سینه مثلا د پلاستیک خودل، د سینې غړ کول، بیا خصوصا د سینې شخ تړل حالت نورم خرابوي. ته بیا
یعنی باید ډاکټر ته مراجعه وسی او له ډاکټر نه مشوره واخلي.
حتمی ده، حتمی ده، ځکه چې دا سینه بغل عادی ناروغي نه ده، لکه چې ما مخکې عرض وکړ دا تقریبا د ټولو مړینو 10% جوړی، نو دا خطرناک او وژونکې ناروغي ده. که چیرته ماشوم په سینه بغل اخته کیږي، خطر د شته چې خدای نه خواسته دا ځای شي، که چیرته توجه ورته ونشي او ډاکټر ته وینول شي.
ډیر زیاته مننه رئیس صاحب، زنده اوسئ.
مننه له تاسو.
قدر من دوستانو، دا و د ماشوم د حقونو خبرونه تربیه پر ځای کې چی است الله مال او ملګری.
کور کلای
نن سبا چې رااله مهم امر سره جنگ کړی دی، په نسی جنگ تر نه راوتی.
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړي لبل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلین راغلم، چا کوي هغه زما د ترور چوي ته ورکړ چې هغه وې سکور تا خوځي.
جوړونکې مریم توخی،
سلامونه دوستانو، کورکلی ته خراغ لاست. آیا تاسو هم سکهال د واوري او باران نوریدا په اندېښنه کړی یاست؟ د واوري او باران نوریدا په کښت، مالداري او په ټوله کې څه ستونزه پیدا کوي؟ او د کرنې اوبو لګونې او مالداري وزارت په دې برخه کې کوم څه کړی دي؟ نن به همدا موضوع راواخلو چې د بزګرو او مالدارانو د شکایت ترڅنګ د ستونزې د حل لارو په موخه بل یو تن مسؤل سره مرکه هم ولرو. وای باران چې ووري ودی ووري، باران چې ووري ودی ووري، واوره د نووري چې لارې بندوینه. دا ټپه به مو ډېره اورېدلې وي، خو دا ټپه به هغه وخت ډېره ویل کېده چې ژمی به واورې ډېرې او پسرلی به په شیبو بارانونه ورېدل. خو فکر نه کوم چې سږ کال د څوک دا ټپه ډېره ووایي، ځکه واوره ډېره ونه شوه او د بارانونو موسم خو لا پاتې دی. دې حالت په ټوله کې خلک ډېر اندېښمن کړي دي. اکثره بیا هغه خلک دې موضوع ته ډېر اندېښنه لري کوم چې ځمکې او څاروي لري. د کابل د سروبي ولسوالۍ اوسېدونکی حکمران اساخیل چې ځمکې او پټي لري وایي چې ډېره یې اندېښنه ده چې که سږکال بارانونه هم ونه شي نو دوی به دا ځمکو ته اوبه څنګه پیدا کوي. نوموړی وایي
سږکال بارانونه نشته، اوبه کمې دي، والا ډېر تشویش کې دي. خلکو ډېرې ډېرې ځمکې کرلې دي او هغه کرنې ته اوبه نه رسېږي، نو زیاتې بېرته وچې شوې. نه للمي خو هېڅ کله نه کرل کېږي، هغوی ځمکې ته هم اوبه نه رسېږي. داسې دېرش منه او پنځه دېرش منه تخم چې هر چا کرلی هغه کې لاس منه او دولس منه اوبه کېږي، نورې پاتې دي. نو اوبه به چې وې خلکو اویا منه او اتیا منه تخمونه کرل او دا به ښه صحیح خوړو به کېده، ښه فصلونه به. والا ورته تشویش کې دي او مصرفونه یې کړي دي، هغه مصرفو ته خفه دي. اوبه والا کمې دي، کیس شته ده چې نري نري اوبه کوي خو کمې دي. یاره په سلو فیصدو کې څلوېښت فیصده اوبه اوس هم شته ده، خو شپېته فیصده کم. راتلونکی کال له منې له اوس لا محوده پورې باران نشته ده، واوره ونه شوه، نو اوبه به خامخا کمې.
بلخوا کوچی ملک ګل خان حسین خیل چې رمې او څاروي لري هم دا تشویش لري او وایي په ژمي کې چې واوره ونه وري نو په پسرلي او اوړي کې به مالچرونه له کومه شي او دوی به دا څاروي په څه مړوي. نو مجبوره یا یې په ټیټه بیه خرڅ او یا یې هم حلال کړي. نوموړی زیاتوي
مالونه ستاغ د خلکو، خو مطلب دا د ټول ولس یو نیم ستاغ وږي دي، تږي دي، سږکال بې درکه خشکي ده، داسې خشکي ده ځان انسانان او حیوانات ټول ستونزو سره مخ ده. نه د خوراکي شته، نه بارانونه سو، نه واورې وسوې. هغه په کور کې دربس ته ولاړ دي، نه د کاله د وښو شته او نه د هغه شته د اوبو شته. اوس زه خپله مال لرم غواګانې دي او دا کلی کور مې نیم نیم مال لري، داسې کم و توم، خو د خشکۍ په وجه باندې بیخي ستونزه زیاته ده. د دې په وجه باندې چې سکل بیخي هغه ټول تقریبا سره مخ دي چې نه واورې وسو نه بارانونه وسو نو وب په برمو کې کته وچه سوی دومره اندازې ته په تشویش کې چې باران و نه سي واورې و نه سي نو دا ته معلومه خبره ده تشویش ته چې مال مر کوي ورور لوګې بمري لتن دې بمري چې وب نه وي نو برما کې چې وب وچه سوی نو په چی شي ورته راباسي چی شي ورکي
د ننګرهار ولایت اوسیدونکو نجیبه بیا وایي چې لا تر اوسه ژمی نه ده خلاص خو هوا د پسرلي په شان ګرمه ده نو که بارانونه ونه وریږي د نورو ستونزو تر څنګ به هوا هم ککړه او هم ګرمه وي
اگر چې موږ ازمکه په پټي هم نه لرو خو بیا هم د باران ورېدو ته ډیر زیات په تشویش یو په دې خاطر چې که باران نه ورېږي دا د هوا به خراب اوس اوس هم هوا خرابه دي نه پسته بيخي خرابيږي ګرد او غبار به مریضګان به ډیر زیات وي او هوا به ګرمه وي هسا کال ګرمي به ډیر زیات وي او وچکالیم خلک وایي چې وچکالیم کیږي دا ډیر یو غټ تشویش د ټولو ته که باران ورېدل او بیا پسته په دې وړي کې موږ زره کې هوا وسړه وا اوس چې باران نه ورېدل خو تابان ډیر زیات ګرمي کیږي بیا سکه
خوشت از اینی کسان چه دی یاد ستونزو پو منلو سره پا حلا رو هم خبری کوی. دو غور ولایت اوسیدون که رستم غیاسی پا دی اره وای؟
مزکا خو موگا پا خپل ولایت کچ کم مزکا موگ لورو حل تا یورو دم دورو اغا چه پاس دی موگ دی برازا و برو چی گی کار لان دی چه موگا بلی رو غوط وطرپم پیدو دل لگو برازی های موگا بستو چه نو چی لگو با غرازی بی لگ وطرپم برس ملگره که بود درادنه بس خپل مځکه په بو او د مالوی پاره په باندو کې اوبم شته دی لری د ولایت نه لری هلته ووریم کی بارانونم کی هغه لری دی هغه په قیمته خل او هغه د خلکو ته یا زورواک او ته یا د منطقي خلکو ته پیسې ورکو به مال نه لته بیا خو څوک چې مال لري اتمن یو څه پیسې لري کو هغه د مصارف مو په مال ورکو نو کلک مال دی مجبور دی د خپل مال د ساتنې لپاره چې هغه وساتل شي دی وږي او د تند مړ نشي هغه خپل غم به ګالي نو مجبور دی
غیاسی زیاتوي که چیرې د ستونزې ته په اساسي ډول حل لاره پیدا نشي نو دا به د افغانستان اقتصاد ته لوی زیان ورسوي
سخ کال دومره وچکال ده چې توغو کالونه ډیره یعنی موږ دا ډیر غټ تشویش دی موږ دی مخکې کال یو د لاس په مخ کې یو میګه قیمت 2000 افغانۍ و د موږ په ځای کې هم اوس غلې یا تلور او تو ضرورت دی تلور زره پیوه میاش کې فرق کړي او کدا ته حمل بارانونه ونی شي شپای در 15 د اول یو مالی ډیر غټ توان دی د افغانستان د مالداری کمیږي عاید خلکو کمیږي نو تشویش خورتل رو خو بیا هم د خدای امید لرو خدای مهربانه دی
بل خو د لغمان ولایت اوسیدونکو یو په کابل کې د کوچانو د شورا رئیس ملک محمد ځوان بیا دادان د دولت بولی چې هغه کسانو ته چزمک لري څاګانی او د اوبو لګولو وسایل برابر کړي او دغه شان هغه خلکو ته چې رمی یا څاروي لري باید مالچرونه برابر کړي تر څو چې د ستونزې سره مخ نشي
د زمیندارو سره له پټي والا سره له باغوالاو سره د امرستې کومک وکي او بورته پیدا کی مالدارانو ته چرګاوي پیدا کی مالدارانو ته د میګو خواړه ورته پیدا کی او زمیندارو ته باید کیو باسي ټیولونه او باسي ماشينونه ورته ورکي سولرونه ورته ورکي سو دی خپل په پټي او باغونو ترکاری لدینه دوه استفاده او کار کوي چې د بیخي پټه په باندې ولاړ دي مالدارم پټه په ولاړ دي زمیندارم پټه په ولاړ دي دا ډاک دا خو خار ده اطراف ډاک ته وځي یو سپيري جوړي دي زمیندارو تاکونم خراب دي زراعتم خراب ده د مالدارانو خو مالداري بيخي پټه په باندې ولاړ دي سوال واخه ورته په پوره کول نه سي او کال وچکالي راغله خوشالي راغله بيخي ورته نه کنجاړي ور کولای سي نه ورته بور ور کولای سي نه ورته سبو ساخستلای سي نه ورته بلغه کولای سي نو دا باید دولت له دو سره کومک او همکاري وکړي
کورنۍ یعنی څه
کورنۍ د تعلیم او تربیه بنسټ
کورنۍ یعنی ژوند
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول
کورنۍ یعنی هیله یعنی خوشحالی او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ
د کورنۍ ژوند د بهبود رغښت او د کورنۍ ژوند د لاخکول کول په پار د ازادي رادیو د کورکلی خبرونه واورئ قدر من دوستانو دا چې د افغانستان د کرنې او بولګونې او مالداري وزارت د ستونزې د هواري په هدف له کروندګرو او مالدارانو سره د مرستې څه پروګرامونه په پام کې لري په دې اړه مو د کرنې او بولګونې او مالداري وزارت د نشراتو له رئیس ښاغلي اکبر رستمی سره مرکه کړې ده چې ستاسو پام ورته را اړوو سا سږ کال خو په ژمي کې واورې ونه ورېدې، موږ او تاسو ټول شاهدان یو او خلک په دې تشویش کې دي چې که بارانونه ونه شي نو د وچکالۍ احتمال به وي. تاسو په دې برخه کې څه وایئ؟ لرې
سږ کال د احصایي ارقام په اساس چې هوا شناسي ماته درکړې دي، متاسفانه د واورې او بارانونو میزان تر 1990 کال کې کم شوی دی، تقریبا 15 سلنه کم شوی دی. د کرنې بلګان او مالداری وزارت او ځین نور مسؤول اداراتو پیشبین د سی په راتلونکي کال امکان لري چې وچکالي وو. په همدا اساس د کرنې بلګان او مالداری وزارت اوس د نوي پلانونو کار کوي چې د وچکالي تاثیرات لږ شي.
رستمی صاحب، دا به کوم تاثیرات ولري؟
د وچکالي بیشتر انګیرنه د دوه برخو کې منفي تاثیر ممکن ودرلود. لومړی د غنمو سکتور کې چې للم غنم ممکن کمیږي په راتلونکي کال، او همدارنګه د مالداري سکتور ځینې ولایتونو سي حلفچر ده، چراګاه ده او نورو ځایونو سي. زمونږ مالداران د مواشي حیواني توګه او همدارنګه الفه تامینوي ممکن منفي تاثیر درلود سي. مونږ مالداران د الفه کمبود مواجه شي. په میوه کې او نورو حاصلاتو کې سي آبي ده انشاءالله ډېره منفي تاثیر نه کوي.
رستمی صاحب، د افغانستان د کرنې او بولګونې او زراعت وزارت په دې برخه کې کوم تدابیر نیولې دي؟
اوس دغه دوه پلانونو کې د کرنې وزارت کار کوي، هم د کرنیز سکتور کې او همدارنګه مالداري سکتور کې. سیمونګ په راتلونکي کار کوم کارونه وکړي دغه وچکالۍ تاثیرات منفي تاثیر ودرلود. اوس انشاءالله پلانونو کې کار روان ده، بیا په راتلونکي کال عملي. مونږ د 1990 کال کې هم به سابقه وچکالۍ سپړې کړې دي، تیر کړې دي. په دغه وچکالۍ مالداران په اکثریت ولایتونو اولوفه او خوراکي حیواني خوراکي توکي اړتیا درلود. همدا اساس په راتلونکي کال کې کیږي. مزرعه او ځمکه په برخه کې کار کوي، او ځینو ځایونو بندونه، کانالونه، سربندونه، کاریزونه، نور ادارات شته چې کار کوي. طبعا موږ سره همغږي لرو.
خلکو ته څه ویل لري چې خلک چې ځمکې لري، پټي لري، او هغه خلک چې
اوبو
دوی څه وکړي چې زیانمن نشي؟ البته
چې اوبو مصرف کم کې ضایعات جلوګیری وکړي، هر شهروند، هر بزګر کولی شي په دغه برخه کې مرسته وکړي.
قدر منه دوستانو، دا او د دیونی د کور کلی د خبرونه مطالب چې تاسو ته موراند کړل. تر بیا ښه وخت ولرئ.
چپیم پسرا په باخت ریګم کلبات کلبرانشي کلور کې اوس وزګم خوززم په مخزما کوتريګ مور کېګم چترن په جان ورشم یو رنگین د ګډه ټانشم رنگا رنگ رنگین جمال کې سپین شم شم ګډېګم چت مستو میں فل کے بسا کے اب جام ورشم لی ونے شانی خمار شم بخونوں کے پری جہان تیار تیار شی ورشی تندر شی عذاب شی ز پختون دا پختو غرشم نه یری غم نه نړی غم چه د علم په جهان کې دو خیارو پاک کې نم هم وی پوره خندا کړم هم په ځان پورې خندېږم په فکرونو لیونې شم په لټون لټون شم ستړی خو خیر دغې لراغلم نه پوهېږم نه پوهېږم خو زه زما 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 تل روان یم په مخه یو مقام ته ور روان یم یو مقام ته ورسېږم چې په لاره کې سراغله که تیاره وي کرڼا سرڼا کې یم خوشاله خو تیارو نه نه یاری پیمان پا گنا نیم خو پینا غاور کیگم پرون تو خم وم ننگولیم سبا بیا بخور کیگم زد باد یا وچ پیم پس حراب باغ تیریگم کل باد کل بارانشی